اوردونکو د مشال یو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په وروستۍ خبرې غړي کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي. وخت ورځې 15 بجې شوی نن د اتوار ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده. په دې غړي کې پتاسته خبرونه دراورو له هغه وروستو ریپورتونه همدارز کورنۍ او نړیوالو ورسپانو ته به کتنه هم وی او نړیوال ریپورتونه هم لرو. ولومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشي لومړی د مشال خبرونو سرټکی. پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو پیلولو ته تیار دی. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرته نیولو لپاره عملیات لا هم روان دي. او ترکی وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي.
اصل خو افغانستان له کور خو دواړو طرف په دې خبره باندې اتفاق وشو چې جنگ سره دا خبره نه حل کیږي. کلونو باندې روانه نو که څه گفتگو وشو باغې باندې سیاسي حل روزي نو هغه بهتره. نو که افغانستان ګورمنټ غواړي نو موږ فسیلیټیټ کو دواړو.
سرتا جدید دا خبرې تیر ورځ په امریکا کې د ډیو ریډیو سره د یوې مرکې په وخت کړي. سرتا جدید زیاته کړه امریکا ته د وزیر اعظم نواز شریف دوره کامیاب وو. وزیر اعظم هلته له امریکایي چارواکو سره د ایټمي پروګرام، حقانی شبکې، پیسې مېز او امنیتي حالات او دغسې په نورو چارو خبرې کړې دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي، خو کونسلران او چیرمینان وایي چې نه خو ورته تر اوسه څه قسمه فنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. د نوخار د سپین کاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر د خپلو مسلو په اړه وایي
سیکرټري نشته او نائب قاصد هم نشته، د ویلج کونسل ته موږ نشته یا او بل لارې چې فنډ متعلق خو هیڅ شی نشته. لکه دلته کې موږ تر اوسه پورې ټرانسفارمر ډیزاین نه سمو، ګلۍ کې داسې ټیپ مې پیې ډیزاین نه سمو.
بلخوا د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله سوره د مخکې مشال ایډیو ته ویلي وو چې د فنډونو ورکول یې پیل کړی دی. افغان چارواکي وایي چې یوازینی هدف یې په هیواد کې سوله او ثبات پر دی کول دي او له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل له طالبانو سره به مذاکرات کوي، خو که جګړه یې پرې نه خوده نو پر ضد به یې عملیات هم فراخوي.
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو.
سید ظفر هاشمی دا خبرې پرون د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د هغو سرګندونو وروسته وکړې چې پکې نواز شریف ویلي وو پاکستان نشي کولای په یو وخت کې طالبان ووجني او هم یې د مذاکراتو میست کېنوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو نولس سرتیري وژل شوي دي. له دفاع د وزارت نه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دغه سرتیري د سړک غاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې همدارنګه په تیرو دوه ورځو کې په ننګرهار، کابل، غزنی، هرات، فراه، بادغیس، کندوز، بدخشان، فاریاب، جوزجان او هلمند ولایتونو کې د عملیاتو د ترسره کولو خبر هم ورکړل شوی دی. اعلامیه زیاتوي چې د افغان ګډو ځواکونو لخوا د ترسره شوو عملیاتو پر مهال د عمر په نوم د وسلوالو د یو قومندان په ګډون 190 وسلوال مخالفین وژل شوي او 80 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دا مهال په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي د غورماچ ولسوالۍ د مرکز د بیرتن لپاره په روانو عملیاتو کې د دې ولسوالۍ مرکز محاصره کړي او د خالد ورې په جګړه کې یې 12 وسلوال طالبان وجلي. د امنیتي ځواکونو یو ویان جګړن محمد رضا ردایی پر مشال لیډیو ته وویل چې له وسلوال وی یو اندازه وسلې هم نیولې دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بی پلو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه له هم سړونو ته دوام ورکوي او د دې سړونو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ناټو په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل، امریکایي جنرال ویلیام هاکمن له دوه نورو جنرالانو سره ټاکلي سو هغه سړي روانې وساتي چې جنرال ریچارډ کیم پیل کړی دي. د ناتو له دفتر په خبره شوی خبر پانه کې د جنرال کیمبل له خولې ویل شوی باید شفاف او رښتینی ووسو او د خپل هر تیروتنې په اړه حساب ورکړو. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د بعد کوردی ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکی په جنوب ختیځ کې پرون په یو وینا کې وکړې. نوموړي د کوردانو لخوا په جوړ کړل شوی یو خپلواک سیاسي تشکیل د تل ابیب ښار بدلول وغنده. اردوغان وویل دوی غواړي د شام شمال په مکمله توګه تر کنټرول لاندې راولي، خو ترکی به د هیڅ ډول شرایطو لاندې د دې کار اجازه ورنکړي. طلبیت د جون په میاشت کې د کوردانو د ساتنې پیپلز پروټیکشن یونټ په نوم یوې کوردي ډلې د اسلامي دولت له وسله والو ونیوه. ترکی له دې ډلې چې د کوردستان له کارګر ګوند سره اړیکې لري په ویاړ کې دی. او وروستۍ خبر دا چې ایراني رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د فارس خبري اجانس راپور ورکړی چې مصطفی صدرزاده او میلاد مصطفوي د شام په شمالي ښار حلب کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د جمعې او خالی په ورځو په جګړه کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. ویل کېږي په وژل شو کې یو تن د پخواني ولسمشر محمود احمدي نژاد پخوانی ساتونکو وو. په دې ورستو کې په شام کې د ایرانیانو ته زیات نقصانونه رسیدلي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مول مشال دی وردل چې مجید بابا وړاندې کول. په دې غړي کې باورې پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې امریکا تر پاکستانی وزیر اعظم سفر ډېر ګټور وو.
کامیابی دعوی ہے نیوکلیئر والا سرا پانی نیٹ ورک والا سرا اور دیوا والا سرا دری خدشہ کموں گا خدشہ ہندوستان بارے کیوں چلا سو ابھی تک ہتھیار ورک کرائے امبیلنس جاتا ہے.
د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی دوی نشی کولای چې په یو وخت افغان طالبان وژنی او هم یې د خبرو میز تکی نبی. په یو افغان کارپوایی
هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دی هغوی دی ووجب شي. امیش دو خبری شوی دی، یای مذاکرات تا وو آسوی او یا دوی رخصت که در خپل خاور نه.
در خبر پختونخوا مذهبی سیاسی گودونو هم لپختون میشت و سیم و در اقتصادی کوریدور در اولو مخالفت کرده چه در پختونخوا ولسی تحریک مشدی استایه نکرده.
پارٹی کے دی حمایت کی دا مولا دیر اخیط اکت را کئی دا دیر اپ کتورا خبره دا او پکار رجیده جاری ہو سکت.
او د خبر پختونخوا د بلدیتي حکومت غړي وایي چې لا هم حکومت ورته فندونه او دفترونه نه دی ورکړي.
کله ځکه لرو چې دا زموږ شپږ میاشتې شوې دي چې الیکشن شوې دي، بلدیاتي انتخابات شوې دي او د وسه پورې حکومت یې سم نه دی کړی.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو. لمشالې رسول حسین
اوس هم د خبرونې لومړی رپورټ. اوردونکو پاکستان وایي د وزیر اعظم نواز شریف په د امریکا دوره کامیاب وو او هلته یې د امریکایي چارواکو په وړاندې خپلې ټولې خبرې په ښه ډول ایښودې دي. پاکستان چارواکي وایي وزیر اعظم ژمنه کړې چې په هیواد دننه به د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات ترسره کړي. دغې دورې ته پاکستان کې کارپوهان په کوم نظر ګوري او آیا حکومت به امریکا سره کړي خپل ټول لوزونه پوره کړي او که څنګه؟ پړې تفصیل له اسلام آباد د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر تر مخه وزیر اعظم نواز شریف د امریکای سلورزنی دورې سرته رسیدو وروسته وطن ترستون شوې دي. خارجه دفتر او د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز وایي د وزیر اعظم دوره ډیره کامیاب وه او دغه دوران یې د هندستان د مداخلت په ګډون خپل ټوله خبرې امریکایي چارواکو سره شریک کړي. خپل سلورزنی دوره کې وزیر اعظم نواز شریف د امریکایي صدر، نائب صدر او د خارجه وزیر په ګډون ځینی مشرانو سره ولیدل او د دواړو خيزه تعلقاتونو سربېره ور سره د منطقه په صورتحال، د ترهګرۍ خلاف روان جنگ، اقتصاد او توانایي په شمول په مختلفو چارو خبرې وکړې. امریکایي صدر سره ملاقات کې وزیر اعظم د لشکری طیبه او حقانی ډلې په ګډون د ټولو وسلوالو په ضد د یو شان کاروای اعظم هم سرګن کړو. خو آیا دا ممکن ده چې حکومت به په خپلو دغه خبرو عمل وکړي؟ په دغه اړه مشال ریډیو د خارجه چارو کارپو او پیښور پونتون کې د سیمه ایزو لوستو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان نه تپوسو کو نو دوی چې کپوز غوړي نو داسې ممکن ده او ښکاري چې پوز د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی شروع کړې ده. دی وایي
ضرب اعظم اپریشن چې دی د هغې اونرشپ فوج سره دی او هغه بالکل د هغې ستاینه کېږي، نو هغه په هغې باره کې بیا اونرشپ د هغې سیوا کېږي. اوس حکومت هم دا غواړي چې د اپریشن دې جاری وي او فوج هم دا غواړي، نو په دې معاملې کې خو ماته داسې ښکاري لږ څه تکلیفات به پکې وي، ځینې ځای به کم وي، ځینې به زیات وي، خو اصولي طور باندې ښکاري چې فوج غواړي چې ضرب اعظم جاری وساتي او دهشتګردو خلاف جنگ چې دی هغه وکړی شي.
د یادونې ده چې وزیر اعظم نواز شریف د روانې میاشتې شلمې نه تر درویشتمې نیټې پورې د امریکایي صدر براک اوباما په بلنه د امریکا څلور ورځنۍ دوره کړې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کول کڅنګ چې تاسو ریپورت کې ورزل چې د پاکستان وزیر اعظم میانو شریف او امریکا ته خپل څلور ورځنۍ دوره سر تر رسولې. ل نوموړي سره په دې سفر کې مل د امنیتي او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د امریکایي چارواکو سره یې هر اړخیز او مثبت خبرې اترې شوې دي. د نوموړي سره په واشنگټن کې د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین مرکه کړي او په سر کې یې ترې پوښتلې چې د نوموړي شریف دغه سفر څه لاسته راوړنې لري. نو سرتاج عزیز وایي
ډېره کامیاب دوره وه. ولی صدیق ټولو نه غټه خبر دا وه چې د دوه کالو کې زموږ او د امریکې تعلقات چې بهتر شوي دي، هغې کې مزید وسط راولو، هغې کې مخکې اوچت نور اوچت کړو. نو هغې کې ضروري خبره دا وه چې د هغې چې کوم خدشات دي یا د هغې چې کوم څه ډاوټس دي هغې ته، نو هغه موږ ایڈریس کړو، زموږ چې کوم دي هغه ایڈریس کړو. نو دا په دې کې کامیابی دا وه چې نیوکلیر والا سره، افغانی نیٹورک حوالہ سره او لشکر طیبہ حوالہ سره دا د دې خدشات وو. زموږ خدشات د هندوستان باره کې وو چې تاسو هغې ته هتیار ورکوئ، امبیلنس زیاتوئ او هغې ہوسٹیلیٹی کوي، سیز فائر وایلیشن روان دی، خبرې هم نه کوي. تاسو جوائنٹ سٹیٹمنٹ کې وګورئ چې هغوی دا درې وړه خبرې زموږ منظور کړي چې ڈائلاگ پکار دی، سیز فائر وایلیشن مانیٹرنگ پکار دی او مجموعی طور پر دا دې لحاظ سره بیا تعلقات کې چې یو خاص پیغام دا وړه چې اوس موږ ملٹی ڈائمینشنل ملٹی فیسیٹڈ ڈیوریبل تعلقات دا پر یادو شو. دې کې بیا بل خبر دا وایي چې اوس پورې صرف سیکورٹی خبرې کې دي، اوس ٹریڈ او انویسٹمنٹ پکار دی. درم په افغانستان حوالہ سره زموږ کنورجنس آف ویوز دے چل سکے، ڈائلاگ پکار دے، پیس پروسیس پکار دے اور بیٹر بارڈر مینجمنٹ پکار دے.
تا سنا کړه چې پاکستان پر دې کې ډیر کمیټ کړل دي چې هغه کم
کمیټ سره یو خبره موږ پر تل جهاد دی، کدا سے خبر نه چې موږ نه غواړو، موږ غواړو چې تل تک امن راشي، موږ غواړو چې ڈائلاگ وشي، موږ غواړو چې بارڈر بهتر شي.
صحیح، پاکستان د امن د طالبان سره خبرو په حق باندې پیس وغوښتل
دي. دا وغوښتل نه فیصلہ کو افغانستان لگ رہا ہے، دوڑوں طرف پر دے خبر ہمارے اتفاق ہو شو کہ جنگ سے دا خبر نہ حل کی کلو نمانے پر روان ہے، کیونکہ سے گفتگو ہوشی ہو پاگے بانے سے سیاسی حل روزی نہ ہوا بہتر ہے، کیونکہ افغانستان گورنمنٹ گواڑی میں ہوں فیسلٹیٹ کو دوڑا بس پدے مانے ہو چاہتے افغان اون افغان ڈریون ڈائلاگ پر
اخیرا نے پختنا تا سنا گڑا ہے چھے زکر دیر تنقید کون کے خلق وہی چھے دا بدن نواز شریف لپارا گرانی چھے دا ہر سن عملی کی پریکٹیکلی دا امپلیمنٹ کی زکر چھے دیر خبری دا پاوز دا سیکیورٹی پا خلقو پلا سکیوی او ہاغا
دا وقت سیکیورٹی زمون کو اختلافات نیشتا بلی چھے زمون کو چھے موجودہ صورتحال دا غدا سے دے چھے اس لکا دہشتگردی مانے چھے مونگا کاروائی کرلے لگے کہ سیاسی قوتوں ہم شامل ہو فوج ہم شامل ہو دیکھے دانوں چھے مونگا کڑی بھی آگئی نہ دی کڑی دغشان تو سو پر چھے افغانستان میں نے سے کاروائی شاہ گئی کہ دوارہ یو زیر شریف نو اس دا وقت دا خبر نیشتا چھے مونگا دا سے وعدے اکڑے چھے وہ پر کولی نشو انشاءاللہ ہوتا
اردن کو تاسو په واشنگټن کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار سرتاج عزیز خبرې اوریدل چې د ډیور ډیو خبريال افتخار حسین ورسره کړی وي. هم دې موضوع کې پاتې کیږو. افغان حکومت وایي چې د طالبانو سره به خبرې کوي خو پر ضد به یې پوځي کارویانې اهم دوام لري. افغان چارواکو دا خبره تر هغې وروسته کړې چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې د سفر پر مهال ویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې او د هغوی پر ضد عملیات په یو مهال نشي کېدلی. په نور تفصیل له کابل د اجمل تورمان په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د دوی یوازنی هدف په هیواد کې دننه او بهر د یوې پایښتي او باعزته سولې راوستل دي، او د دې لپاره یې تل د سولې دروازې پرانیستې دي. د جمهوری ریاست د وایان مرستیال سید ظفر هاشمی وایي دوی له هغو کسانو سره سوله کوي چې شرایط یې ومني او د افغانانو په وړاندې پیل کړې جګړه پای ته ورسوي. ښاغلی هاشمی د شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پاکستان د صدراعظم نواز شریف د هغو څرګندونو په غبرګون کې چې ویلی دي نشي کولای په یو وخت کې هم طالبان ووژني او هم یې د مذاکراتو میز ته کینوي وویل.
او افغانهایی که بخواهن شرایط ما را بپذیرن،
هغه افغانان چې زموږ شرایط ومني او د افغانستان د خلکو تر لسو کلونو زیاتو لاسته راوړنو ته درناوی وکړي او په افغانستان کې د بهرنیو د ګټ په خاطر جګړه ونه کړي، موږ چمتو یو چې ورسره د سولې خبرې مطرح کړو. خو هغه ډلې چې له افغانستانه بهر د افغانستان د خلکو په وړاندې د جګړې اعلان کوي او په ترور او وحشت سره غواړي زموږ خلک وویروي، موږ په وړاندې پوځي اقدام کوو.
د پاکستان صدراعظم نواز شریف دغه څرګندونې امریکا ته په خپل وروستي سفر کې کړی دی. نواز شریف دا هم ویلي چې افغان ولسمشر ته ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د زمینی برابرولو ته حاضر دی. که څه هم د صدر اعظم نواز شریف له خبرو د چارو کتونکي دا جاج اخلي چې د سولې د خبرو ترڅنګ باید د طالبانو په وړاندې جګړه پای ته ورسیږي، خو د نواز شریف دغه نظر د افغان حکومت له نظر سره توپیر لري. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله په خپل روسي خبري کانفرنس کې وویل چې د سولې په ټینګښت کې دا ځل له ځواک کار اخلي. په ورته وخت کې د چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې په دې اړه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف وروستۍ خبرې له واقعیت لري دي، او وایي چې نواز شریف غواړي په خپلو دې خبرو سره امریکا او نړیوالو ته یو غولونکی تصویر ورکړي.
زه فکر کوم چې دا مطلقه او غولونکی خبره ده. هیڅکله د افغانستان دولت دوی نه دی غوښتي چې هغه مخالفین چې په پاکستان کې دي هغوی دې ووژل شي. منته امیش دو خبرې شوې دي، یا مذاکرات ته واسوي او یا دوی رخصت کوي د خپل خاور نه او ستاسو د خاور نه. کوم بریدونه چې په افغانستان کې کیږي هغه د نړیوالو اړیکو خلاف یو کار.
کارپوهان دغه شان وایي چې دا ځل که پاکستان غواړي د افغان دولت مخالفین د مذاکرې میز ته کینوي او د سولې د خبرو منځګړتوب وکړي، نو په کار ده چې په دې برخه کې د صداقت یو تضمین ورکړي.
د اجمل تورمن ریپورت موریدو اوریدونکو کابل کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي د پاکستانی طالبانو لخوا افغان طالبانو سره د اتحاد او یووالي اعلان څه نوې خبره نه ده. چارواکي زیاتوي چې له پخوا راهیسې د پاکستانی او افغان طالبانو ترمنځ اړیکې ښې پخې وي او یو بل سره یې همکاري کړې ده. د چارواکو په خبره دوی ځکه پر پاکستان غږ کړی چې ترهګر د هیچا دوستان نه دي او په کار ده چې پر ضد یې بیلڅ توپیره مبارزه وشي. پړې د ناجیا سپای دا رپورټ ورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان او پاکستانی طالبان له یوې سرچینې تمویلېږي، یو هدف پر مخ بیي او یو ځای کېدل به پر جګړې کوم اغیز ونه کړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین په بیلابیلو نومونو او ډلو فعالیت کوي.
خو هم د زموږ مخالفین ملاتړ لري، په یو نامه باندې، په بل نامه باندې، کله د پاکستانی طالبانو په نامه باندې، کله د استخباراتو په نامه باندې، کله په یو نامه او بل نامه باندې د هغو سره ملاتړ شته دی. کدو اعلان ونه کی معنا دا ده چې زموږ د مخالفین د دې توان نه لري چې په افغانستان کې لاس ورځي جګړه هم وکړي. نو دا نوې خبره نه ده. موږ د دې پاک لبانی تشویش نه لرو. هغه تشویش په دې حق لبانی دی چې دا د چا په ګټه نه دی، مونږ د سولې طرفدار یو.
دا خبرې ورسته له هغه مطرح کیږي چې په دې ورستیو کې پاکستانی طالبانو له افغان طالبانو سره د ائتلاف جوړولو ادعا وکړه. د پاکستانی طالبانو ویان محمد خراسانی رسنیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې له افغان طالبانو سره یو ځای شوی او هدف یې دا دی چې د خپل وژل شو ملګرو غاچ واخلي. خو له دې وړاندې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو او په بیلابیلو ډلو د دوی د ویشلو په اړه راپورونه ورکړل شوی وو. له بلې خوا د پاکستانی او افغان طالبانو لخوا د ائتلاف د جوړولو په اړه د پوځي چارو شنون کې اندېښنه څرګندوي. افغان کارپوه جاوید کوهستانی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت باید د دې موضوع په اړه جدي اقدامات وکړي او د دغه ائتلاف د جوړېدو مخنیوي وکړي.
داسې رسمي اعلان کول ممکن نوې اغیزې ولري د طالبان لپاره. که دغه مسله عملی شي، ډېر ممکن دی افغانستان ته نوی چالشونه را منسته کی او افغانستان حکومت ته پکار دی چې پاکستان حکومت باندې فشار راولي دغه مسئله مخنیوي وکي او په سرحد کې خپل عملیاتونه زیات کی چې دغه مسئله عملی نشي.
نوموړي هم درنګه د دوی د ائتلاف د جوړیدو یو هدف دایش سره یو ځای کېدل یادوي، خو د دوړو ډلو ترمنځ د ائتلاف پاړه افغان طالبانو تر اوسه سند ویلي. د پاکستاني او افغان طالبانو ترمنځ ائتلاف د لومړي ځل لپاره جوړیږي او افغان سړونکو وایي کچري د دغه کار مخه ونیول شي ممکن هیواد له نویو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي.
اوردونکو په دې ورسېو دوه رپورټونو کې تاسو د افغان چارواکو کارپوهانو لخوا په پاکستان د تورونو پړه اور دل خو پاکستان په تیر وخت کې تل دغه تورونه رد کړی دي. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د امنیتی مسلو د بهرنو چارو د پالیسۍ واک لپو سره دی. یوازې پوزو د فیصله کوي چې د کوم هیواد سره څنګه او کله تعلقات خ او د غرنګي بد کړی او په کوم مسلو خبري وشي. د لیکنې غټي برخې له فرخنده صدرو
دلی ټایمز رسپانل کی په پاکستان کې قسم جمهوریت حکومت ته خدا سي معلوميږي چې اصل واک اختیار د پواس پلاس کې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په 13 ورځو کې د چین دوره وکړه او اوس امریکا ته لاړو چې دا شان د پاکستان او د نړیوالو هیوادونو ترمنځ د خو تعلقاتو لپاره حل زلي وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د حقولو او د سیمې د امنیت په اړه هم له امریکایي چارواکو سره خبرې کړې دي. خو بل خوا کو وکتل شینو د پواس مشر جنرال راحیل شریف او نور پوزي چارواکي هم د مختلفو هیوادونو دوري کوي. جنرال راحیل شریف اروست لاړو او پر روانو میاشتو کې امریکا ته هم دوره کیدونکې ده. د دې ټایمز لګي پښتنه ادا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسی څوک جوړوي، دا د پوز په لاس کې ده او کنا د ولسی حکومت تر کنټرول لاندې او ولې پوزي مشران د نورو هیوادونو دوري کوي. ورسپانه لګي په دې هر څه کې یو څو خبرې ډېرې مهمې دي. لومړی دا چې د پاکستان جغرافیه داسې ده چې په اړه ویل کیږي په دغه هیواد کې باید د پاوز رول ډیر مهم وی. دویم په پاکستان کې هغه لټریچر دی چې وای کشمیر د پاکستان د ملا تیر دی. په پاکستان کې د لومړی ورځنا په نصابي او غیر نصابي حالو زلو کې دا خودل کیږي چې کشمیر د پاکستان برخه ده، هند د پاکستان دښمن هیواد دی او کله هم څه کېدای شي نو باید په دې اړه د پوز رول لپامه ونه غورځول شي. بلخوا داسې فکر هم جوړ شوی دی چې ولسی جمهوری حکومت غیر مناسب فیصله کړې دي او د دې جوګانه دی چې د هیواد امنیت فیصله وکړي، نو ځکه پوز دا اختیار لري چې د هیواد امنیت او خارجه پالیسي له زړه سره نږدې وساتی. په پاکستان کې بیا د زینو خبرو د منلو لپاره د مذهب استعمال اهم کیږي او د ډیرو هیوادونو لکه سعودي عرب، ترکیه او ایران سره خط اړیکات پر دې خبره هم جوړوي چې دغه اسلامي هیوادونه دي. خو بیا دغه خبره د افغانستان په کیس کې نخپلوي. ورسپانند کې د وزیر اعظم نواز شریف امریکا ته د تلو مخکې او وروسته پوزي او استخباراتي مشرانو دورې د ښکارا کوي چې یوازې د پاکستان په وسط دغه هیواد د مهمو فیصلو او خبرو واکل
دو پرخنده سچ تاسته د ډیلی ټایمز ورسپانی مقاله وړاندې کوله.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوردونکو مشال رادیو ته غوښتل زو په خبر ته په خبر پښتونخوا کې د بلدیاتي ټاکنو تر سره کېدو 15 میاشتې پوره کیږي. خو د ولج کونسل او کونسلران او چیرمنان وایي چې نه خو ورته تر اوسه څه قسمه فندونه ورکړل شوی او نه دفترونه معلوم دي. خو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله په وینا د فندونو ورکول یې پیل کړی دي. تفصیل د زلال یوسفزی په دې رپورت کې.
اسلام آباد کې د خلیفہ مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې میاشتې په 13 نیټه تر سره شوی بلدیتی ټاکنو کې د صوبې اولس د ویلج تحصیل او ضلع کونسلران او ټاکل. په نوې بلدیتی نظام کې د کلو په کچه یونین کونسل په ویلج کونسلو او په ښار کې په نایبر هډ کونسلو باندې ویشل شوی دی چې په ټوله صوبه کې یې شمیره نږدې 3500 ده. خو د ویلج کونسلو کونسلران او چیرمینان ګیله کوي چې حکومت نه خو دوی ته د ویلج کونسلو دفترونو لپاره ځایونه ورکړل او نه هم ورته تر اوسه فند جاری شوی دی. په دې اړه د نوخار د سپینکاڼي ویلج کونسل چیرمین حیات شیر مشال ریډیو ته وویل
سیکرټری منیسټر او نائب قاصد منیسټر د ویلج کونسل د موږ د نشته یا او بل د فند متعلق خو هیڅ شی نشته. لکه دلته کې موږ تر اوسه پورې ټرانسفارمر د ځان نه سمو ګلې کې راځي ټیپ مې پیاده ځان نه سمو او دفتر متعلق هم دا سره وګړو موږ په خپل ستر باندې یو ډیرونی واه مو دفتر کو د سوابه د شمالی پر ملو ویلج کونسل چیرمن لوکمان خان وای چې دوی تر وسه د خپل کارونو او واک په اړه هم نه دی پوها او بل دا چې اولس له دوی د پرمختیا د کارونو غوښتنه کوي خو لا حکومت ورته یو روپۍ فند هم نه دی ورکړی.
مونږ ته دا اندازه نشته چې دوی به مونږ له څه کوي او څه به نه کوي، لکه هېڅ هم لا نه دي شوي. د وسه پورې ګیله ځکه لرو چې دا زموږ شپږ میاشتې وشوي چې الیکشن شوی دی، بلدیاتي انتخابات شوي دی، کې ممبران شوي دي. دا غینه خلک مطالبه کوي چې لکه دا غي خوم څه امیدونه دي خلکو له ووټونه ورکړي دي او لکه د چا لارې دي، چا نور څه د سکولونو حالات ښکلي نه دي او هر څه ټول دغه شانتي خراب پراته دي په خرابو دغه کې، او د وسه پورې حکومت یې سم نه دي کړي.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر وایي چې ضلعي حکومتونو ته یې ترقیاتي فنډ ورکول پیل کړي دي او ډېر زر به ویلج کونسل ته هم فنډونه ورکړي شي، او دا چې د ویلج کونسل لپاره د سکټریانو برتی کولو عمل سرته رسیدلی دی خو د وزیر اعلی لخوا د ځینې نیوکو له وجې نوټیفیکیشن د ځنډ ښکار دی.
سکټریانو پروسس تقریبا انکوائری کمپلیټ شي، وزیر اعلی صاحب انکوائری آرډر کړی و، ان شاء الله تعالی په هغه بزر دوباره سټارټ شي او دین علاوه به 15,00,000 روپۍ هر ویلج کونسل ته راغی د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاورک لګیږي سالانه.
د بلدیاتو وزیر دا هم وایي چې د ویلج کونسلو د کونسلرانو د شمیرې د زیاتوالي له وجې دوی ته تربیت ورکول د حکومت لپاره یو ګران عمل دی او باید دغه کونسلران د ځان پوه کول لپاره د بلدیاتي حکومت قانون په خپل وګوري. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوردونکو، د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو هم د پاکستان او چین ترمنځ د معاشي راداري د بدلون مخالفت کړي او له وفاقي حکومت یې غوښتي چې د چین او پاکستان ترمنځ د معاشي راداري په خواني لار دي پر ځای پرېږدي. ګینه د دوی په خبره د دغه با اثرات په ټول پاکستان باندې منفي وي. تفصیل یې له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرا زهیدا کوي.
اسلام آباد کې د خلیفہ مازیګر له ملاقات وروسته د رسنو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی مشر سیرج الحق وی چې دوی په پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري بدلولو ته هیڅ کله پرېګ نه کړي او وزیر اعظم چې پټول ګوندی ز غونډه کې کوم فیصله کړي باید چې په هغه کلک ودرېږي او د چین نه پاکستان ته سړک په ځړنه نقشه جوړ کړي. سیرج الحق زیاته کړه،
آل پارٹی کانفرنس میں جو اعلان خود وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر حسن اقبال صاحب نے کیا ہے،
په آل پارٹیز کانفرنس کې چې کوم اعلان پخپلا وزیر اعظم او وفاقی وزیر احسن اقبال کړي وو باید چې په هغه اعلان عمل وکړي شي. که حکومت د دغه خبرې نه شاته کیږي نو موږ ته خطر دی چې دا ټوله منصوبه لانجمنونه ګرځي.
کلی چې مشال ریډیو په دې حق له وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نو پوښتل نو هغه وی چې حکومت دوی ته ویلي دي چې د سړک په نقشه کې به هیڅ بدلون نه کوي او کچري حکومت بدلون وکړو نو دوی به هم په دې احتجاج کوي. امیر مقام وی
اول موږ خپل صوبه دا او خلک به روس سره پارټي خبره نه وایي چې پرځه په دې کې په خپل سنجیدګۍ سره کوشش کوم چې دا حقایق ملاوي شي او که جزا ثابت شي دا روټو او بغیر
خبر کې د سیمایزو چارو تجزیه کار ډاکټر سید عالم مسعود نه د مذهبي ګوندونو په دې بیان و پوښتل نو هغه وی چې لدی په ډیره ګټه ورسی او حکومت په مجبور شي چې لخپل خبري و سیدالم مسعود وی
چې د دې کله وی چې روټ نه دی بدل شوی نو روټ خود زرداری په دور کې جوړ شوی او خوشید سره الته بیا غوي ورکلا چې دا روټ چې کم اول وو دا د ډیرس بیل خان والا او د شوب والا نو د ډیرس بیل خان د شوب والا روټ چې کم بدل شوی دا نواز شریف په 13 جولای 2013 کې بدل کړی نو هغه تصدیق یې مشو د دې په پس پارټي هم ہے ته مشو پس پارټي کې دې هم ہے کی او تاریخ حساب دې هم ہے کی دا موږ له ډیره ټکټ راکې دا ډیره ګټوره خبره ده او
همدارز یو بل د سیمیزو چارو او سیاسی چارو ته ذکر ډاکټر خادم حسین هم د مذهبي ګوندونو دا بیان دستاینه وړ وګرځولو او وی
تمخله چې دغه د اسلام آباد کې د بریفینګ د دینه مخې اسلام آباد د مختلفو سیاسی ګوندونو خپل کې سره ډایالوګ دا دی ته غمازي کې چې سیاسی شعور په هر حال په مخ کې دي سیاسی ګوندونو سره دا احساس شته د عام ولست سیاسی شعور په بنیاد وفاق سره خپل خبره کولی شي د دینه پرته چې وفاق په هغه څه الزام لګی نو دغه وفاقیت کمزوري کیدل نه دي زما په نظر کې د وفاقیت مضبوطی دل
لدی سربیر د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس پیخور های کورټ بار اسوسییشن او د خیبر پختونخوا حکومت هم په دې منصوبه د اندښنو سرګندونه کړې ده او له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې دا منصوبه د پزړل نقشه جوړ شي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو خبرونه ته اوګست اوریدونکو په سینمای کې هم ستاسو لپاره یو شمیر ریپورتونه لرو خو وخت شوه د 5:30 بجې نو لومړی ورته مجید بابر سره چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کی
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سر تاج عزیز وایي وزیر اعظم نواز شریف په واشنگټن کې د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د سولې په عمل خبرې کړې دي. هغه وایي دوی امریکا ته وویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې عمل بیا پیلولو ته تیار دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو ترسره کېدو پنځه میاشتې پوره کېدونکې دي. کونسلران او چیرمینان وایي چې نو ورته تر اوسه څه قسمه فنډ ورکړل شوی دی او نه یې دفترونه معلوم دي. خو بلخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال یې د تصور د مخکې ویلي وو چې دوی فنډونه ورکول پیل کړي دي. افغان چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د جمهور ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي پرون له مشال لیدو سره په خبرو کې وویل د طالبانو سره به مذاکرات کوي خو که جګړه کې پرې نه خودانو پر ضد به عملیات جاري ساتي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تېرو دوه ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 سرتیر وژل شوي دي. د دفاع وزارت نه په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوي دغه سرتیر د سړک غاړې په ماینونو او د وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپولو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي او د دې څېړنو لپاره درې امریکایي پوځي جنرالان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایراني رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د ایران انقلاب ساتونکي ګارډ سپاهي پاسداران انقلاب په شام کې د دې دوه ایرانیانو د مرګ خبر پرون تایید کړ. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنه کړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي. اردوغان دا څرګندونې د ترکیې په جنوب ختیځ کې پرون په یوه وینا کې وکړې او نن په یوکرین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کېږي. په داسې حال کې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی. دا انتخابات د غرب پلوه صدر پیترو پوروشنکو د کمزور اتحاد حکومت لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي.
اوزونکو خبرونه مولا مشال دی وردل چې مجید بابر وړاندې کول او زه تاسو ته وایم چې په پاکستان کې د محرم د رخصتې لکبله منګه کورنۍ ورسپانې نه لرو نو ورزو نړیوالو ورسپانو ته دی نیشن ورسپانې د افغانستان په سولې او ثبات کې د پاکستان د رول او دغه هیواد لخوا افغان پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه مقاله خبره کړې ده. بلخوانی وټایم ورسپانې په پاکستان کې د صحافت او خبريالانو ته د اورپیکو ستونزو په اړه لیکنه کړې د دوانو لیکنو غټي برخې له انساج ملورو.
دی نیشن ورسپانه لیکي لبه د مرغه د طالبانو جنگیالي د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسي سره او په 1990 لسیزه کې په افغانستان کې د یوې لاسپوسي یا پراکسي جګړې سره نیغ په نیغه تړاو لري. مقاله لیکي په سیمه کې موجوده حالات اترهګره د یوې نوې لړۍ پیلېدو په لړ کې یو رښتینی ګواخ په ګوته کوي. رسپانه لیکي جګړه یوازې په افغانستان کې زور نه دی اغېستې بلکې د دې لوجه تر اوسه د پاکستان د قبایلي سیمو ولسته هم زیان رسیږي. رسپانه لیکي دا یو حقیقت دی چې که پاکستان د خپلو پخوانیو حالاتو تجربو نه څه زده کړه نه کوي نو معنی یې دا ده چې پاکستان غواړي همدغسې په خرابو حالاتو کې پاتې شي. مقاله د افغانستان لپاره د پاکستان پالیسۍ په اړه لیکلو سره زیاتوي پاکستان پخوا هم ځان ته مشکلات جوړ کړي دي خو اوس به ټول هیواد په دې کې خراب کړي. مقاله لیکي اوس وخت راغلی دی چې پاکستان باید په افغانستان پالیسۍ غور وکړي. مقاله پښتنې کولو سره لیکي د پاکستان وزیر اعظم داسې یوه ټولګوندیزه غونډه نشي رابللی چې پکې هغه کسان هم شامل وي چې د افغانستان لپاره د دای هیواد پالیسۍ پر مخ وړلو کې رښتینی کردار لري چې افغان پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. مقاله لیکي پاکستان د یوې نوې پالیسۍ سره تازه پیل کولی شي او پاکستانیانو ته د دې ضرورت نشته چې د افغانستان مسلې په برخه کې واشنگتن، لندن او یا پیرس ته ولاړ شي، بلکې د نوو او تازه فکرونو سره نیخ په نیغه کابل ته تلل شي. بلخوانی نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د دوی یو خبریاله د کوم بهر هیواد څخه اسلام آباد ته ورغله او د خبر لپاره یې پولیسي حکومت د امنیتي ادارو د غیظ په اړه څېړنې پیل کړې. دغه خبریاله وایي چې د څېړنو پر مهال یې ځینې کسانو جاسوسي کوله چې وروستو ورته د یو وزیر لاړخه وویل شول چې که پر دغه خبرې کار کول پرې نه ښودل نو له سختو نتیجو سره هم مخ کېدای شي. مقاله لیکي د خبریالانو د تحفظ اداره پر خبریالانو تشدد او د هغې په جلاوطنې نظر ساتي. د یاد ادارې تر مخه په پاکستان کې د 1992 کال راهیسې تر اوسه 56 خبریالان وژل شوي دي چې پکې 100% سړي په نښه کړل شوي دي. خو د مقالې په خبره دا ټول هر څه د پوره کیسې وضاحت نه کوي. مقاله د دغه خبریالې په حواله لیکي چې دی په خپلو همکارانو کې لسګونه هغو ښځینه خبریالانو سره خبرې کړي دي چې له بېځایه تنګولو سره مخ شوي دي. په دغو ښځینه خبریالانو کې ځینو ته شخصي دړکې ورکول کېدې، ځینې د اسلامي سختدریزه ډلو د ښې لاسي څانګو لخوا د دړکو سره مخ وي، او ځینې بیا د سیاستوالانو لخوا د ویرې ښکار وي چې سیاستوالان یې د شخصي دعوتونو لپاره راغواړي او بیا ترې ناجایزه غوښتنې کوي. ځینې ښځینه خبریالانې بیا د پولیسو د مافیا ډلو له وجې هم د بې ځایه تنګولو شکایتونه کوي. دا ټولې ښځینه خبریالانې د خپلو ایډیټرانو او همکارانو د غیر ذمهوارانه ردعمل شکایت هم کوي. مقاله د یوې ښځینه خبریالې مثال ورکولو سره لیکي چې یو وارې یوې ښځینه خبریالې د نیوز ورځپاڼې لپاره د جرمونو په اړه رپورټینګ کولو چې ورته په کراچۍ کې د سیاسي مافیا ډلو لخوا دړکې ورکول شروع شوې. دغې خبریالې د دې حالاتو شکایت خپل ایډیټر او همکارانو ته وکړ چې په ځواب کې ورته ایډیټر او همکارانو وویل دستا ګناه ده، ته ډېره جذباتي یې، دا خبر پرېږده. د یوې بلې خبریالې له خولې ویل شوي دي چې په بلوچستان کې د رپورټ جوړولو په وخت د پاکستان جاسوسي ادارو د چارواکو لخوا ورته واضح هدایات ورکړل شوي وو چې په کوم خبر به کار کوي او په کوم نه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
افغان چارواکي وایي په خماب ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم په مشرۍ له عملیاتو وروسته لسګونه وسلوال هغه ټاپو ته تښتېدلي چې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د امو په سیند کې پروت دی او هلته بند پاتې دي. دوی وایي ترکمن چارواکي یې پر دې اړه خبر کړي. بلخوا طالبانو دا رد کړي چې ګوندې وسلوال یې د ترکمنستان خاور ته وختي دي. پړې نور له اجملان څخه خبرو.
د جوزجان ولایت د خماب ولسوال وایي وسلوال طالبان هڅه کوي چې د دې ولسوالۍ په نام نه کولو په پټه د ترکمنستان خاورې ته نفوذ وکړي. انجنیر احمد په تلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل د حکومت وسلوال مخالفان هڅه کوي چې په خماب ولسوالۍ کې په دایمي توګه پاتې شي.
خماب یو ولسوالۍ سرحدي
انجنیر احمد وایي خمابي وسرحدي ولسوالي د چيله ترکمنستان سره ګډه پوله لري. په دې اساس دښمن هڅه کوي چې دا ولسوالي نام نکري سو کول شي ترکمنستان خواته نفوذ وکړي او هلته په پټه توګه خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي. له همدې کبله خماب ولسوالي د حکومت د مخالفو وسلوالو له مهمو اهدافو څخه ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د مطبوعاتي دفتر مسول سلطان فیضی ازادي راډیو ته وویل د جمعې د ورځې په عملیاتو کې تراتیا زیات وسلوال د امو پسین کې هغه ټاپو ته وخت دي چې افغانستان او ترکمنستان له یو بل بیلوي. فیضی زیاته کړه چې د طالبانو لخوا د دې ولسوالۍ لپاره نومول شوی ولسوال هم خپل کورنۍ سره د دې ټاپو ځنګلي سیمو ته پشا شوی دی. نوموړي ویل جنرال دوستم چې په فاریاب او جوجان کې د دې عملیاتو مشري په غاړه د افغانستان کې د ترکمنستان له سفیر سره تماس نیولې او هغه له دې موضوع خبر کړي. د خغلی فیضی په وینا ترکمنستان خپل خاورې ته د وسلوالو د هر ډول وختو په وړاندې چمتووالی خوده لري او لازم تدابیر نیولي. د ولسمشر د لومړي مرستیال د مطبوعاتي دفتر مسول ویل دا مهال وسلوال طالبان دوه انتخاب لري.
اگر اونا تصمیم برای بگیرن که بیاین تسلیم شون یک گزینه هست.
خغلی فیضی وایي که پریکړه وکړي چې تسلیم شي دا یو انتخاب دی. بل انتخاب د لمنځتلو زکه دی چې لوی خوا ژمه را روان دی او بل خوا لوجستیکی سرچینو او خوراکي موادو ته لاسرسي نه لري. دوی په حقیقت کې لوی طبي محاصرې سره مخ دي. د رويټرز خبري اژانس دی او طالب بیان لخلي وایي چې وسلوالي له پولیا غاړه نه دی اوختي. نو موږ زیاته کړی دا د دوی کسان په سرحدي ټاپو کې چې د افغانستان د خاورې برخه ده ځای پر ځای شوي څو له هغه ځایه د حکومتي ځواکونو خلاف وچنګیږي. په عین حال کې د افغانستان په شمال کې د ناکراریو په زیاتېدو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د منځنۍ اسیا د هیوادونو د پولو د ساتنې لپاره د یو ګډ ځواک پر رامنځته کولو ټینګار کړی. نوموړي د اکتوبر په 14مه په قزاقستان کې د همګټو خپلواکو هیوادونو په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت کړکېچن وبالا ویل د زیاتېدونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره د مرکزي اسیا د جمهوریتونو ترمنځ نظامي همکاریو ته اړتیا ده.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اردوونکو څه ډول چې جنوبی وزیرستان نه د بدامنۍ لوجې په زرګونه خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شوي، همدارز ګڼ شمیر خلک افغانستان ته وختیدي. دغه کډوال وایي چې امنیتي ځواکونه یې خپل سیمو ته نه پرېږدي. خو د سیمینا منتخب شوی د پارلمان غړی جمال الدین وایي حکومتي چارواکو سره به په دې اړه خبرې کوي او تمه ده چې دا مسله به ډېر زر هواره شي. پړای نور تفصیل د سره مسعود په دې رپورت کې ورو
د شولی کوټبی وزیرستان اغا کا بالیون چکم په سیمه کې د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته ور اوړې دلی دی. کله هڅه په پاکستان شه د ننه خپل سیمه ته بیرته کډه راوالی لحاظ درومی را درومی دوی بیا د تلاشی په پښتونو د رټو مشکلاتو سره مخامخ کیږي. اول دین مسعود او د دملګری ها په دارنګ کا بالیون کې شامل دي چکم دا وخت د نیز نری شای په پوسټ سره د خپل کورنۍ موجود او ملګری یې په جانو نیولی بیولی دی. په داسې حالاتو کې په دارنګ کا بالیون ستے ریجی اول دین مسعود ویایي اول دین مسعود او د ملګریو دا مشکلات نامه چې د سیمینا د قومي اسمبلی نمائندہ او د سفران د قائمه کمیټای مشر مولانا جمال الدین مسعود خبر کا اغه وویل چې زبا د دغه او په دغه رنگ نورو کبالیانو ژا حکومتي چارواکیو ته سمدستی ورساو.
نو د اول دین مسعود په حواله سره چې کوم راپورټ شروع کړ زو چې کوم دا کنه د پولیټیکل سره ها او د میرا فوجي حکام سره ها رابطه وکړه چې د دې د رهایی ممکنه شي دا چې د مجبورې په وجه سره د دې د لوی سوشل وی مو مې دای چې بولټګلی او فاجور د میش خبره اور وی او د دې د درایو کوشش وکړو او د دې راه او کچیر په دې چې بل څه ته هم تکلیف وي. نو د میز راز ماوري د میز چې څو د میز واسه نه کیږي د ری تکلیف مې ته هلکوي.
د پوځي عملیاتو په وجه افغانستان ته پکړو مجبور کابلون دا هم یای چې میش کلا هم په خپل وطن کې د نه خپل سیمو ته کډو بارو بیا دې دې میرا نه ماندیو سالو کنارا سرا کیجی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تمه شال ریډیو خبرونه ته وګستې وروډور کو د خبر ایجنسی د لوړګي سیمه اوسیدونکو ګیله کوي چې د بجلی د زیات لوډ شډنګ لوجې ټیوبلونه په ټپا ولړ یو د بولکه مخسره مخدی. دوی وایي چې دومره بجلی دی ورته بحال کړی شي چې د ټیوبلونو نپری اوبر او باسي. خو بیا د خبر ایجنسی د مرکزی ګریډ سټیشن چارواکي وایي چې دوی ته د پیښور نه کمه بجلی ورکړل کیږي، نو ځکه په دغه سیمه کې د بجلی لوډ شډنګ زیات شوی دی. تفصیل د فرحات شینواری په دې رپورت کې ورو
د خیبر جن سید د لوړګي سیمه خلک وای چې د تیر سور زورای سي دلته بجلی په مکمله توګه بند شوې ده. چور سره ټیبلونه هم بند شول او په سیمه کې ترې د اوبو قلت پیدا شوې ده. په دې حق له د لوړګي زخخیل سیمه یو تن میرزمان پر دې مشال ریډیو توای
ټویل په بجلی چلیږي چې بجلی رانه شي ټویل به څه چلیږي. د اوبو موږ ته ډېر مشکل دی، هر څه په اوبو باندې روان دي. زنانم ګړی راوري پیو ګړی باندې چېرته هغه پوره کېږي مشکلات. اوبه چې کوم دي زنانه په سر باندې راوري ډېر د لرې نه وړه ماشومان دي، ټول تکلیف تکلیف دی.
او د سیمې یو مشر زړور خان پرې دی وایي چې دلته دې ټیبلونو ته د بجلی یو ځان له تار ورکړل شي.
اشرف
اپریدی
خود اوبو نه بغیر گزاره نشی. کلیو کورو کې هم اوبه نشتا. نو موږ د چپوریز کې کم سے کم د ټوبیل په سر باندې شپږ ګنټې بجلی راکاله شي نو موږ مسله به حل کیږي.
د خیبر جنسی په لوړګي کې د بجلی د زیات لوډ شیډنګ د علت په حق له مشکله د ایجنسی مرکزی بجلی ګریډ سټیشن انچارج تاج نو پختل نو دوی وویل
د
خیبر جنسی د لوړګي خلک وای چې دومره بجلی د ورته بحال کړی شي چې د ټیبلونو نه پرې اوبر اوباسي او د غستون ځای هوار شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یویش په لنډو سپو 2113 14513 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږیستی. چارواکی وایي د مومندو جنسي په پنجالۍ سیمه کې با سک کال د 10 کروڑ روپو په لګښت یو باراني بند جوړیږي چې د فاټا ډیولپمنٹ اتارټي په وینا د 1500 اکڑو نه زیات ځمکه به پرې خړوبیږي. په دې اسمال ډیم یا ورکوټي بند دغه سیمې کروندګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. وایي چې دې سره به یې د کروندې تر څنګه د سکولو د اوبو مسله هم ختم شي. د سیمې د مشالې خبريال شانواز ترغزي نور حال کوي.
د محمود جنسی پندیالی په سیمه کې 12 کلونه وړاندې پلوی بارانی خوړ د خاورونه یو بند جوړ شو. ول چې کوم محل اولنې سیلاب راغلو نو دغه بارانی بندې وړنګاو. له هغه وروسته ولز غوښتنه کوله چې حکومت دې د خاورو په ځای پوخ بند جوړ کړي چې ګنې دغه سیمه ولز د سخلو او د کروندې د اوبو ستونزه هوار شي. ول سکل فاټا ډیولپمنټ اتارټي په 10 میلیون روپو باندې هم په دغه سیمه کې یو بل بند جوړوي چې د سیمه ولز پرې خوشاله دي.
تبادی ہوتا تھا ذمہ دار پر لحاظ سے رکھنا تیز یہ ٹماٹری مرچکی تو رائی کدو دا تو لارا سبزی کی ہو صرف دو بونا بس مسالہ دو بو مسالہ سے گڑے متدا ہے سو بعد نور مسالہ ہوتا ہے نشتا
طارق خان ہم دے دغسی میں اسی دن کے او ہا وے چدا گو اسی میں کہ ہر رقم فصلوں نے کیگی خود او بو ورتا لویا مسالہ دا او پخوانی رنگ دلی بند ورتا ہے سی قسم فائدہ نہ وار کڑے
زما کم نا جو دری کسان ذمہ دارے نے کہیں جو ذمہ دارے نے شتم نہ رقم غم دے بجلی دے لاس دا گئی پتہ غلم خلق کری سما کومن کې او دا پر تو چا زمیدارې دا مرچکی کری پیس کری او دا دوشې نه کری نو څه شیر کری
نو دا غنډه بارانی بنبا په کوم ډول جوړیږي. پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان وای
څنګه فاټر ډیولپمنٹ اتھارټي داغي د طرف نه دا داغي پی ڈی پی کې د کال راغلي دي او د دې ټیکنیکل سټڈی چې دا غمغي مختلفه کړي ده په داسې انداز کې جوړ کې چې دا بیا په سیلاب کې په دغه سیلاب کې نشي ماته دي مخکې دا د 4 کروڑ روپو پروجیکټ او اوس به دا د 6 کروڑ لکه دا د کنکریټ نه جوړيږي او د دې ډیم لپاره په دې کال کې اغي پیسې ریلیز کړي دي ډیم باندې خو بالکل په دې تاسو دا وګڼئ چې په دې کال کې په کار روان شو
نږدې وختونو کې به په یاد بند جوړښت کار روان شي چې د پنډاله کروندګرو پرې خوشحالي څرګنده کړي او وای چې ګینه د دې سره به د برانخیلو او د اساخیلو د کروندې ځمکه خړوبې شي بلخوا د اف ډی ای په وینا د دې بند سره به د 500 اکرو نه زیات ځمکه خړوبېږي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ریډیو خبرونه ته وغوښتي د افغانستان نورستان ولایت اوسیدونکو وایي چې د جنکور تعلیم کچا د نشټ برابر ده دوی له حکومت غواړي د جنکور تعلیم ته پام وړوي تفصیل له جلال آباد د باز محمد عابد په دې رپورت کې
د نورستان ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې د نجونو تعلیم د نشټ برابر ده دوی له حکومت نه غواړي چې نجونو ته د زده کړو اسانتیاوي برابرې کړي د دغه ولایت یو تن وسیدونکو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
زمانو محمد بیگ د نورګرام رساله وسیدونکو زمونږ په علاقه کې خصوصا زمونږ په ځای کې د نسوانو یو مکتب د متوسطه په هغه کې ډیر کم فیصد شاګردان مکتب ته ځي تعمیراتي مشکلات هم دي د مکتب تعمیر هم خراب ده
سره لدې چې د نورستان مرکز پارون کې د نجونو د تعلیم لپاره تر یو حد اسانتیاوي برابرې شي خو د شیر افضل په نوم یو تن وایي چې نورستان د مرکز پارون پورې محدود نه دي په نورو ولسوالیو کې نجونې د تعلیم له حق نه به برخې دي
نورستان چې د یوازې پارون ته نه ویل کیږي نورستان برګمټال د کامدیش د وامه د وایګل د دواب د منډول د نورګرام د مکتبونه نور ځای کې شروع دي خو دلته هیڅ وخت مکتب ته تګ راتګ تر اوسه مانې دی لیدلې
د نورستان د خزو چارو رئیس زاهده پایزان په دغه ولایت کې د خزو پر خونی زبرخه اندېخمنه ده او وایي چې اله شل سلنه خزینه زده کړو ته لاسرسی لري
کاری او کسبات کی آن سے پنم سے وعدہ موزیگانی دی نے استاد استخدام دے او شاگردان نہ روزل کی گی دغه سے ابتدائیہ دے دغه سے متوسطہ نو دا مشکلات نه دي زیات دي اتیا فیصد به برخې دي د تعلیم نه نورستان خويندې
د نورستان ولایت د پوهنې رئیس ډاکټر غلام حسین وایي چې د خزینه خوونکو او زده کوونکو شمیره د پام وړ کمه ده چې لامل یې په دغه ولایت کې نامنی او کلتوري ستونزې په ګوته کوي
هغه نجونې چې هغه قانون د مکتب د قانون پورته دي هغه مختلف عوامل په اساس باندې هغه تعلیم نه پاتې د دې لپاره یو تسری پروګرام درو چې دوی په یو کال کې دوه سنفه وي تر څو بیرته دوی سن هغه مکتب سره برابر شي او بیرته مکتبونو ته لاره پیدا کړي
دی وایي چې اوس مهال د نورستان په ښوونځیو کې یو سلو دیرش خزینه خوونکي لري خو تمه څرګندوي چې په راتلونکو څو کلونو کې به په دې شمېره کې د پام وړ زیاتوالی راشي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي دا خبرونه تاسو د هرې جمعه په ورځ په 8 منټه د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدل شي
ودونکو د مشال ډیو خبرونه ته غوګستی په لورستیو کې د افغانستان یو پښتون انزورګر د اوتریش یا آسترییا په پلازمینا ویانا کې د خپل هنري توکو د نندتونونو للاره هڅه وکړه چې نړیوالو ته د پښتنو سولېزه سیرا ورکار کړی. دا چې د پښتنو هنرمندانو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه د پښتني کلتور د ودې او پرمختیا او همدارازه د پښتني سیمو د آرام کولو لچارو سره څومره مرسته کولی شي، پر دې موضوع د هارون باچا ریپورت اورو.
د جلال آباد عبدالرب حبیبیار چې یو نومیالی انزورګر روکاست دی، د یو نړیوال هنري پروګرام په ترڅ کې د اروپایي هیواد اوتریش ویانا ښار ته راغلی. نوموړی وایي له وین ښار د باندې هم لاړ چې په خبره یې دغو سفرونو یې پر هنر ښه اغیزې کړي دي.
تقریبا وسو هنرمندانو اپلای کړو دې پروګرام ته. د نیک مرغزم د اسیاي هیوادونو په استازیتوب د انزورګری په برخه کې زه غوره شوم. موږ انزورګری شروع کړه د ښار په منځ کې، د ښار بهر وګرځېدو، ګراس ښار ته، د اتریش لینز ښار ته، بیا ورپسې جرمني ته لاړو. په دې ترس کې موږ د غیزي هنرمندانو د موزیمونو او نندارتونونو لیدنه وکړه. دغه سفرونه هم یو ښه تاثر درلود زموږ د کار لپاره.
حبیبیار وایي د وین په ښار کې د خپلې کیمرې د عکسونو دوه نندارتونونه جوړ کړل چې په وینا یې د امن او زغم پیغامونه یې درلودل.
د امن او د ورورولۍ او د زغم دغه پیغامونو ډک انزورونه چې نندارې ته مې وړاندې کړه، او دغه نندارتون تقریبا یو نیم میاشت دوام ومومو. او دویم نندارتون زما د اوتریش د کلتور وزارت په انګړ کې و چې هغه تقریبا 15 ورځې دوام وکړ. دا د کیمرې اخیستل شوي انزورونه دي. بیا په هغې د پاسه ما د اوبو رنګونه استعمال کړي دي چې هغه د چاپ نه پس ما بازی کار کړی چې دی نه مې یو موږ ورته مکس میډیا وایو، یو ګډ هنري ټوټه مې ترې جوړه کړه.
عبدالرب حبیبیار زیاتوی د خپل هنري ټوټو نندارې ته لوړاندې کولو څخه هدف د غربي نړۍ خلکو ته دا خبره په ډاګه کول وو چې پښتانه په هنر مین خلک دي، او دا چې هغوی په خپل هیواد کې د سولې غوښتونکي دي.
خپل لومړی پروګرام کې زما پګړۍ په سر او زما ګیره وا زما صادر او سپلای په خپل چې سوب بل توسیګ او د افغانستان په اړه ډیر معلومات نه لري. هغه چې همیشه د افغان یا پښتون سوچ کوي، نو هغه به خامخام دغه یو فزیکی شکل به همدغه سیدا څنګه چې زو ولاړم، او یا به ټوپک لاس کې، یا په جنگ خپل، یا بل څه مال نن ما سره زما کیمرا ته چې زید سول د پاره استعمالوم. نو زما کار د خلکو ته لګ جالب په دی و چې هغه څه د جنگ په لې هواد نه او دغه یو کار انعکاس کوي. نو دا یو لوی خبر او د ما د پاره او د منګ د پښتنو د وطن لپاره.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د خپل هنرونو د زده کړې د یو مرکز هنر کدی چلوونکې نومیاله پښتون انزورګر جمال شاه وای، پښتانه ځوانان د هنر په بیلابیلو برخو کې استعدادونه لري، خو مهمه دا ده چې د هنري کارونو د پرمخ بیولو موقع ورته په لاس ورکړل شي.
اول خو خپل علاقو کې باید چې ادارې وي چې په هغه کې د هنرونو ټول ځوانان زده کړي، که انزورګري وي، که ویژوال آرټ وي، که پرفارمنګ آرټ وي، که موسیقي ده، که فلم میکنګ دی، دا ټول ډېر ضروري دي. زموږ د ثقافت زبردست ترجمانی چې ده د دا هنرونو په ذریعه کېدلی شي. نو چې باصلاحیت پښتانه باید ولاړ شي، او موږ کوشش باید چې دا وساتو چې دا لارې ورته برابرې کړو چې دوی ولاړ شي په یورپ کې، په امریکې دا کې، دا نورو ځایو کې هنري څانګې تعلیم حاصل کړي.
د جمال شاه او د کلتوري چارو د نورو پښتنو پوهانو په خبره، هنر یو موثره وسیله ده چې په ترڅ کې د پښتنو د سولې غږ د نړیوالو تر غوږو رسول کېدای شي.
اردوونکو زه هرما چانم ریپورت اوریدو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اردوونکو د مشال دی خبرونه تا غوږیستی. تاسو د مشال دی خبرونه په mashaldi.com هم اوریدئ شی. اردوونکو د مشال دی په پاړه کې تاسو یو شمیر خوندوري ویډیوګانې اهم لټول شی، او دارنګي زموږ ویډیو وی رپورټونه اهم تاسو کتلی شی. پر دې سربېره د مشال دی د لومړی ورځې نوالات سر دی وخت چې څومره هم خبرونه دی، هغه تاسو د مشال دی په وی پاڼه کې اوریدل شي. همدارازه زمنګ د مشال آی ڈی دا مشال ایم ای ایس ایچ ای ای ایل mashal.radio.com بخنه غواړم mashal.radio.com. نو اوس وخت شوه دی 2 منټه کم شپږ بجې، او د خبرونو ویان مجید بابر هم سټوډیو ته راغله. نو راځي چې له خبرو لنډي جوړو.
ریپورت
پاکستان وایي یو ځل بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو پیلولو ته تیار دی. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتو انتخاباتو ترسره کېدو 15 میاشتې پوره کېدونکي دي، خو کونسلران او چیرمینان وایي ورته تر اوسه کیس په فنډ نه دی ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي چې له هغو کسانو سره به سوله کوي چې د حکومت شرطونه ومني. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ملي اردو 19 ساتیري وژل شوي دي. ناټو پرون وویل دوی په کندوز کې د بیپورو ډاکټرانو پر روغتون د بمبارۍ په اړه لا هم څېړنو ته دوام ورکوي، او د دې څېړنو لپاره یې درې امریکایي پوځي جرنیلان چې د قومندې له دایرې بهر دي ټاکلي دي. ایرانی رسنۍ وایي د دې هیواد د انقلاب ساتونکي ګارډ، سپاهي پاسداران انقلاب دوه نور غړي په شام کې وژل شوي دي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي دوی به کوردي ډلو ته اجازه ورنکړي چې د شام شمال تر خپل کنټرول لاندې راولي، او نن په یوکراین کې د ځايي حکومتونو لپاره انتخابات کیږي. په داسې حال کې چې دا هیواد د اقتصادي بحران او په ختیځ کې د روانې شخړې سره مخ دی، دا انتخابات د غرب پلوه صدر پیترو پوروشنکو د کمزوري اتحادي حکومت لپاره یوه ازموینه ګڼل کیږي.
دونکو دا و مجید بابا چې تاسو ته د نن ورځې روستي لند خبرونه وړاندې کړل. همدې سره د مشال ډیو نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. سبا سهار پورا په 9 بجې به یو وار بیا د مشال ډیو خبرونه شروع کیږي، خو تاسو کولی شئ چې په همدې سپو ډیو رادیو خبرونه واورئ. خپل قربا اسره لمومند او د مشال ډیو ټول ټیم ته اجازه ورکړئ. د لا پامر